د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم د دې خبرونه مطلب طالبانو خپل کابینه اعلان کړ د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیره د حقاري شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوه
د طالبانو د وکمنې پر وړاندې پروتستونز
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لوجه د احتمالي بحران خبرداري ورکړی
بیسیک سرویسز ان افغانستان
په افغانستان کې اساسي خدماتونه د لمنځتلو په حال کې دي
په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ د پردې د پریکړې پر اغیزو له یو کارپو سره خبرې کوو
نو یو اقدام چې شوی دا کریز او تحصیلی چاپیریال کې محصولین د ستونزو سره مخ کوي
نور مطالب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو له هر څه مخکې په موکړې د دې سات خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي د افغانستان یوازینی يهود هم بل اخره له هیواد ووت او ترکیه وایي ساکلی له څلور زرو د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخنیولې ده بشپړ خبرونه د طالبانو لوی مشر ژمنه کړي چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لمړني بیان کې چې تیر شپه د طالبانو ویندویانو رسنیو ته واسطه وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمیږي په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو هغه نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو مولا عبدالغنی برادر او بل مولا عبدالسلام حنفی دي په مهمو وزارتونو کې مولا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر مولا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو امیر خان متقی د بهرنیو چارو او مولا هدایت الله د مالیه د وزیر پر دندو ګمارل شوې دي تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی بلخو د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود رجب طیب اردوغان پرون نوښته خبریالانو ته وویل دای نه پویږي چې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي خو د زیاته کړ چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري د ترکیه ولسمشر وویل ګرانه ده چې د حکومت دایمي وبولو خو موقته کابینه اعلان شوه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی خغلی مسعود پرون سه شنبه د سویس په جنیف ښار کې یو غونډه ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده
داس فکر مکو چې طالبانو سړکونه ونیول پنچیر هم نیولې نه پنچیر نه دی نیولې زرګونه جنگیالي په دره کې شته هر شی به ممکن ده چې راشي او تاسیبه ووبینه
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچيري نیولای دی تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي د کمیټې پرون اعلان وکړ چې ښاغلی بلینکن به د راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ د استازو جرګې ته توضیحات وړاندې کړي د استازو جرګې یو شمیر جمهوری پال استازي له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي دوی په دې اړه د کانګرس لخوا د یوې څیړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې خو ډیموکراتان وایي چې یو ځانګړې کمیټه به د تیرو شلو کلونو د وضعیت په اړه عمومي څیړنه وکړي ترکیه وایي چې ساکالی له څلور زرو د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخنیولې ده د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پایله شاوخوا 9500 بی اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي اکثر افغانان د ترکیې ته د اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هواده اروپאי هوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې يهود چې د طالبانو له واکمنې دوه مخ کې ویلي ول خپل هواده به ونه وزي بل اخر پرون ووت. د اسرایلی رسنیو د راپورونو لمخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شوی. تر اوسه څرګندنه ده چې 28 کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوانې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سږ کال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې که واک ته طالبان ورسېدل دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالر نوره بودیجه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالر د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارد ډالر د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 1,22,000 ډیر کسان د اګست له 1 دېرشمې مخکې له افغانستانه وایستل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو او د هم لومړی موضوع. طالبانو د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقته کابینه پرون اعلان کړ. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، مولا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، مولا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو 30 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادی شوراغړو ته مهمه چوکۍ ورکړل شوی. د حقانی شبکې هم مهم وزارتونه ترلاسه کړي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویمې لسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه د راپور واورئ.
طالبانو د کابل له نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 30 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویم لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یارته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینه کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینه کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډېره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی دی. څلورم مسله داره چې د مهمو کلیدی وزارتونو دپاره او تخنیکی وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داس نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګومان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب تورکی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی دی. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شموله ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درسیس فصیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د شزو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې شزې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د شزو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، شزو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د تورته دریس اروپایي ټولنې شوتلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وخت لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، قدرمن اوریدونکو، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومت ولای او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمیږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې وي ژمن پاتې شي. البته د یادونې وړ ده چې لدې مخکې په تیرو کلونو کې چې طالبانو تل د اسلامي شریعت د انفاذ خبره کوله، د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شوي وو. دا شیبه له متحدو ایالاتونو نه د سیاسي چارو شننکی او مدني فعال مجید قرار د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او غواړم چې په دې اړه باس ور سره وکم. قرار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دا به د شریعت د اعلان مسله به فکر کوي چې په نړیوال ډګر کې د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې په مسله کې ستونزه جوړه کړي؟
واضح خبره ده او علت یې دا دی چې شریعت مفهوم د هر چا په نسبت باندې فرق لري. د اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې دوی کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپارې. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله د دوی کې چې دا څوک به دوی دغه په سلا باندې شریعت حاکمي امغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. څنګه چې ډیر مسلمانانو په نسبت باندې نو خپل د شریعت کی تطبیق داوا سره چې دوی کوي، د خپل د شي اتفاقي شکل د شریعت کی تطبیق سي دی هغه نسته، او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیق کوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علماء په کوم شکل سمو تاسو طالبان تجربه کړی او د شریعت تجربه کړی دی هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم داسې دوره راغلې چې هغه کې ملایان حکومت وکړي.
قرار صاحب کلک جزئیات راکړي. قرار صاحب چې تاسو وایي چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مول دین څه دی؟ یعنی کلک نور جزئیات راکړي.
مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور. دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی. په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دی چې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی، دیني علم او دیني علم طلب دی، او پاتې شو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. د اکثر به د سیاتامي سکتر کې دي، زراعت به د زراعت سکتر کې دي. همدغه امانت اهلته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې ډېر ښه کړی دی. د دوی اول تصمیم چې دوی کابینه جوړه کړې دا غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی. بیا تر دې لاندې هر څه راځي او دې خبره ده چې خپله یوه مرجع غیر شرعي وي، هغه د شریعت تطبیق دعوا نه شي کولی.
قرار صاحب، پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو، ویان ذبیح الله مجاهد، نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکی او مسلکی چارې به مسلکی پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای، نو کوم څه بوله ټول څه دې ټول مقرریان خلي دي راس او بیخ نه دی معلوم. ټول مقرریان باندې شکل دي، ملایان مقرر کړی دي. او بل خبر دا ده چې پر راس کې هم باید د څه کې چې لا سکتر سره سکتر سره عمومي آشنایي ولري. یعنې دا څه کې راځي چې تاسو به خدي او مختلف سکتر سره راولې په مختلف ځای کې حاکم کې دا کثیر د تیر دولت مثالونه دی ورکه نو بیا خو دې بیا شریعت مراجعنه کوي. دوی خو د تیر دولت معیار ګرځولې ده. دا غلط خبره ده. کثیر دولت کوم مقاصد او تجربه دې خپل غیر شرعي کارونه کوي کې دا غلط خبره ده. شرعا او موږ تاسو عقلا او منطقا په ټول نړۍ کې تاسو کتلای شئ دا کوم ثاني تجربه نه ده. تاسو د مثلا د سپورت ادارې ته د څو کور ولې چې په موږ یو ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د ساتنه سکتر ته د فړایور ولې چې د سکتر هیڅ مفاهیم نه بلد، یا د تحصیلات او عالی وزارت د وزیر ور ولې چې هغه خپل خپل وایي چې دلته ما ته لسان او ماستر مهم نه دی. نن به تاسو د ساتنه د وزیر خبرې اوریدلې، هغه وایي چې ما ته تر یو ماستر او تر یو لسانس هغه مجاهد بهتر دی او هغه راته ډېر پوه او هوښیار ښکارېږي چې هغه جهاد کړی دی. نو که دغه معیار یې دا خپل شرعي معیار نه دی او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې بیا دوی ولې تېر حکومت رنګوو؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاز مسلې ته یا طرح ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاز سره وروسته په سبا باندې به په افغانستان کې څه پېښ شي؟ یعنی کوم ډول وضعیت بر روان وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاری کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تیر ځل نه؟
ډېر توقع نه کېږي چې وضعیت یې متفاوت و شي، ځکه د دوی په سفرات کې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول، هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ. لیکن په قاعده کې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي چې هغوی نه یوازې داسې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له عصر سره مطابقت لري آشنایي نه لري. د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل سره مطابقت نه لري. نو دوی اصلا اساسا دا ډله خپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. داسې اوس د حاکمیت راځي او په دغسې انحصاري شکل باندې هر څه په خپل ګرس کې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی او ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او پرله پسې شل کاله خرابې کړې ده په هغه ذهنیت دوی اعمار وکړي، ځکه د انسان ذهن په یو په شل کاله کې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د سیاسي چارو شننکای مجید قرار و چې له ازادي رادیو سره د شریعت د انفاز په ژمنه چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخون پرون په یو بیان کې کړی ده، له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال افغانستان ته د خپل سفر پترس کې ویل دي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي ل داسې خلکو سره یې لیدل دي چې د خپل هیواد پرې خودو ته ل مجبوریت اړ شوی د سر صلیب او نړیوالې او بخی د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه وچکالی او د کورونا وایروس وبا د دې لامل شوی چې 18 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د زمري لت څلوروشتمې وروسته چې طالبان وخت ورسېدل په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له اوو تر اتو چرګان پلورل، خو اوس دوه یا درې پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس درېیم نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نهشته، ماشونه په ودرېده، لاړ څه ودرېده. طالبان چې راننه شوي دي، نظام خراب به ده، هغه خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تېرو درې اونیو راهیسې د واک تش رامنځته شوي چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. د خلکو په کورونو کې جامع وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغ هم ده وای له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري.
ستونزې مو ډېرې دي، بس وږي او بې پیسو ناست یو. لمونځ کوم او دعا کوم چې خدای دې د خیر یوه دروازه را خلاصه کړي. که ګاونډیو سره مو مرسته وکړه ښه، کنه هیڅ.
په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پرېښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری اژانس راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوال ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې چې راتلونکي دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک سرویسز ان افغانستان ار کلاپسینګ.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څنګه چې مو اوریدلی د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړې ده. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لبنانی مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابر شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتی درملنې چاره وشي. لبلی خو د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یوې د غذایی موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د په وینا باید د منی کشتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
$15 million فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خداش بعد د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي انلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اگست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان ینس لایر کې لقول لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایی مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې پر روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بس پناه غوښته ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه پورات له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د اکشن می پورات په کابل کې د طالبانو لاستاو سره د ملګرو ملتونو د پلاوی لکتنې ورسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستيال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درستولو پر اړتیا او ملاتړ چینګار وکړ. تبه ځل کې د چې د اگست پر 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو لول کې ورسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپل ټول مالی مرستې بندې کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښې حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان پر راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوی ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندی افغانستان کې واقع ته د دې ډلې پر سوالو کې مرسته کړې و. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د په داسال کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان ته د دیو بهرنی چارواکی لمړی سفر وو. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبر اعلان ته ویلی و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د په دوهمه برخه کې د اونیس پروګرام او نورو مطالبه ول وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې ویل چې د راتلونکو افغانستان د حکومت ولې او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پویږي چې د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون په جنیو کې وی خبري غونډې ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخنیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2020 کال لپاره شاوخوا 9500 بې اسناد پناه غوښتونکي نیولې چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابلون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې ویلي وو هیڅ کله به له خپل هیوادونه وځي، پرون بلاخره په یو الوتکه کې متحدو ایالاتونو پر لور روان شو او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارډونه د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبانو اعلان کړی چې د پوهنتونونو په ټولګیو کې باید هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده وي. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دې جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلی دی. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی شي لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان له اووم ټولګي پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو پر وړاندې هم ښایي د دوی چلند د وخت په تیریدو سره بدل شي. د پوهنتون استاد ایمل ساپی پرون د ځوانانو فکر په باس کې په دې اړه سلیم محمد صالح ته وویل
فکر کاوه چې د اسلامي جاب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هیواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرح چې وړاندې شوی دا یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په کریز او تحصیلي ماحول چاپیریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې دیو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په سخت آمد کې بیا هم دا محصلین سره یو ځای نو په صنف کې یو پرده څه معنا چې یو استاد ته هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري. لکه د دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختري تختې ته وګوري او زده کړه وکړي.
که چېرې ټولګي بیلي را فکر کوي چې افغانستان به کافي استادان یا کافي استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلېږي، بنجونو کلاسونه بیل وي، د نارینهو بیل وي. مونږ یو لوی ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسلت یو لاره به وي په خصوصي کې. په یو صنف کې مونږ ټول لس یا دولس یا پنځلس محصله لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بل صنف کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یو بل طرحه د لوړ زده کړو وزارت لخوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې خزینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي، په بیلابیلو خصوصي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي، دا هم یو یو یو
بدیل لاره کیدلی شي. استاد مل صافی کله چې د پټولګیو کې د جن او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدی برخه کې استادانو سره خپل ستو سره مشوره سوي د رهبری دخوا
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی. هغه دود دا چې دوی نور نه پختي، ملت نه پختي، متخصص نه پختي، په پنتون د استاد نه پختي، واز دي هر څه د ځان لپاره برابر کړی. تاسو وګورئ دي دا ستراتیجی هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي. یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شموله خو پرې دی چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه کړنې او دا دود چې دوی مخته وړي، نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، همدلته یو چې ته کراچی ونی و چې دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر ړنګ شي او د دوی لپاره به دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې د ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپل لیکو ته بیرته راغوښتي وای. آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زمینه دې مساعده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څو کار ته بیرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لري چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه اخیستې، نو هغوی سره د مور او مایرې چلن کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی.
د پوهنتون استاد ایمل صفای و چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو او پر زده کړو د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروگرام ازادۍ او اوریدونکو پیلېږي. د پروگرام اسد الله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
حبیب الله ستورم د پکتیا ولایت لیکوالیم، کوال او ژباړنیم.
شیر لیکای نثر لیکای کڅنګ
د شیر برخه کې خومتروسه څنګه دی لیکلی، خو د نثر په برخه کې می دوه کتابونه لیکلی دي، یو دی روان شناسي په حق لدا او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړل کتاب می ده، سی فارسی ادب نه می را ژباړل ده پښتو ژبې ته، سی د ځوان دی فکرونو دی عقایدو په حق لبان دي ده. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبونه ژباړه کوي پرتل درینه؟
فارسی زبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه متروسه ژباړه نه ده کړی، او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي زبې نه هم از ژباړی وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبونو البته کتابونه پښتو ته ژباړي؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و، څلور زبې وې، د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و. دی عربی او انګلیسي او دری او پښتو چې پښتو برخه د ما بار بوت کې د ما لیکلی و د کې مې کار کړی وو او دوم کتاب مې امدادي مازوخي د روانشناسي وو دی یو ستوري تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول دا یعنی اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم هغه خپل توانایي سوینم هغه خپل استعداد سوینم زه داستانی ادب کې کوي سم رښت وکم نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم بدلی دي
د کتابونو شته چې ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول
یو خومي کتاب لمړی کتاب سیو دي سلورزبو کتاب سیو هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آمده
څه ویل لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي څه ویل لري
زوانانو ته می یوازې د مادي کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ځوان کې تر ټولو او خیر انسان هغه نه د سی تم پتمه د تجربه پتمه سی هر شی غواړي خپل ژوند کې خپل تجربه کې بلکې او خیر هغه د سی د نور له تجربو نه یو شی زده کې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده سی لیکوالانو خپل تجربه په خطی ډول لیکل دي او موږ ته وړاندې کړي دي
چی دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچوی تو مدام کل تنظیموی زور است یا بیش
میں اوز گوری دا گاونده ہے وات پاکستان و گوری چا مدام مکنن
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو
آزادی او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام او د ټول ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلام وایم زه یو اکثر یم یو دګر ولیم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اوما شل کال می تحصیل کړی دی څلور کال می په دوه ملک خدمت کړی دی زه دا څه وایم چې هغه دولت چې په بون کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي یو قاتل غلا رازم چپولګر په دوه امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل ټول بایتورمال چرکو شریتوري چرکو او نور هم داسې دولتي ټولې چور کړلې ظلمونه یې وکړل زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل اوس بیا څه د داعش په نامه باندې خلک وژني خو د داعش هم تاسو پیدا کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود نے دعا پیغام دا سیدی دیم تسلیم سی دا قران حکم دی ومن یا قران ته دی تسلیم سی او که تسلیم نشی دا فلاف الاربع دی ولار سی خسره دنیا و اخرت بس سی او مجاهدین تم ذات پیغام دا که تسلیم سی نه دریش پی دی وخت ور کی زما پیغام به خامہ حاضر خبروی تو خبر لته یا ته شکایت حق نه لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسعود زوی احمد مسعود زوایم چې پلار دی په دا چم کې ځکه وکړنه ته بین کې وکړي اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کې تبالا چې غواړي ما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې یا موږ تاسو شکایت هم لرو
بلې زه جلال د هلمند ولایت غریشه خبره کوم دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه وس په یلمن ولایت په نور ولایتو کې سره نوې فصل ته کیلا دي د ټولو د مجاهدینو څخه موږ هم دغه توزه ده چې مثلا په ښه توګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي. پیغام دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شارونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورورا د ننګرهار ولایت ما د سره تماس کیمه. او څنګه چې دغه افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کی چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. یک افغان او افغانستان د خاورې نه رغیدنه نه و او دغه خلکو ته د کار زمينه برابر کی. او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه په هغه منی وراړه و دا د منګ د افغانان د لپاره غلط شرم دی. او دغه ته بای چې په افغانستان په دې خاورې کې زمينه برابر شي باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي اتباع او ته اجازه ورنه کی چې په دې ملک لا سوای نه وکي. او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکی ورته چې نور ملکونو ته نور خاور ته داخل نشي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته. او چې څوک په دې خاورې کې لا سوای نه کی د افغانانو بې دفاعي واړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خوله دې تباہ برباد کی. الله دې بل دغه ملک جوړ کی د خلکو هر افغان پور په کور منه دې خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. نو ته فلا رزمی خان ته د بیر جو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مدادې د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره په ټولو شنو کارو کې همکاري کړی و او دوی سره وسته کړی و هغه دلته پاتې دي هغه د تشویش سره مخامخ دي. والسلام.
سلام د ازادي راډیو کارګونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته دا پیغام دی د اسلامي اصول مطابق چې په اسلام کې دروغ وایل دوکه ورکول حرام دي. تاسې ملت رښتیا وایس چې تاسې مثال پرون راشي د شرکتونو د زرها او شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې شل زر ورکوي مشکل په کم ځای کې دی. بانک چور شوی دی بانک لوس دی بانک مرکزی بانک کې پیسې نشته که مرکزی بانک نه پیسې چاوړي دي. وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مې جاته وي خلکو ذهني لیوالي کړې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل دا څه قسم حالته شروع کړی دی. پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرها بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي که پیسې نه لري یا څنګه لري. واضح په اسلام کې خو دروغ نشته. واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوي دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي یله خلک ماتېږي د اوم مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږ دي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږ دي اوبه پره بندېږي مزیکی بیا د خلکو د نوړي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د سرسفاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره او دوی د مجاهدینو خدمت وکړو د مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو. دا زموږ د ملک خلک دي زموږ د ملک سرمایه ده. باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم. زه رحمت الله د خوست نه غږېږم د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زه نه د طالبانو نه موږ دا غوښښ کوو چې کوم د خلک د چکینو کې چې ولاړې دا په ځوینه
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. میرویس اخلاقیان د هلمند ولایت نه ستاسو سره وصل یم. د قربانیان او شهیدان د وینې په برکت نور په دې هېواد کې د جنګ کمبله ټوله سوله. الحمدلله و ټوله هېوادوالو ته دې دغه ستره ورځ مبارک وي. نو هیله من یم نور موږ د نورو جګړو شهیدان ونه سو. د هلمند ټوله غیرتمن ولس ته دې د دغې ورځې په مناسبت
طالبان کالونه لري ځکه د طالبانو او د ملکی خلکو ترمنځ هم ډیره فاصله بیا راځي. ولس په دې خوښی نه چې دوی هم داسې کارو ته ادامه ورکړي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دې یو داسې کار وکړو ټول هغه کارکونکو چې د 2001 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپل خوښه سپارلي وو. او 2000 روپۍ به راته حکومت راکول، $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانانو ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. او موږ چې کوم دی بای میتریک وو سره سپ وو سره وو، په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلک وو، او د چټک غبرګون دغه کیته چې وه د دې بوجیا انارې ګورایټ وینر او ټول تام دا زمونږ مشاورینو او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تاسو ته خلک همداسې تیارو میدان ته وړو. او زمونږ د قانوني اسناد وخت لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دغه رنګ یک دم نظام رنګ شو پدې کې موږ کیس څنګه چلاولای و.
اوریدونکو دا وو ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې موراته پرې خيو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لمرنۍ توکو بای ډېرې لوړې تللې دي. د دغه خونی مرستيال محمد یونس محمد آزادی رادیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخاوني سي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د زینو توکو بای لوړ کړي دي. خاغلی مومند یو مرکه په پایل کې راته وویل
زموږ په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او د خونی د خاص فضلی ټول وطنوال پیپنان کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجاران چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي، هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې تنخوا چې پر تاسو باندې نرخ به لا هغه پخ چې په جهاني ساتي نرخ لوړ نه سي، یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت لا پاتې کړي کې شته. ان شاء الله د افغانۍ د پاره د ثبات لپاره هم ټول سوداګر لا سپکار سي دي. ان شاء الله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټول صرافان ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغانۍ د ثبات لپاره هر څه ممکنه حتی چې وی هغه پیل کو او ستاسو تاسو ویلي چې نن افغاني تقریبا خپل اعتبار یو څه برته لاس تر وړي دي او تقریبا نن دا راکته سوي ده د غل وړ سوي ده. نو ان شاء الله نور هم کوشش کوو او ډیر فرکیتو کې په پا پیمانه سره فرکیتو کې پر لارې دي، کبره ده، کچای دي، کوړی دي، کوړی دي، دا شان او کرسوان ته دي ټول ان شاء الله پر لارې دي او ټول وطن ته په بيخي جر در رسیدو په حالت کې دي. تاسو بيخي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال، ان شاء الله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم په ډیر مناسبه لکنن چې وړه ارزان اسوله ان شاء الله. او نور شانه کې تقریبا تغیر راغلی په وړو کې تغیر راغلی په ټول شانه کې به ان شاء الله د ارزان شیدو کاته بروادي او مشکلات بنوي. خو بیا می هم بیا هم تاکید کوم چې وطنوال جدا څه کوشش نکړي چې دی فکر دا وکړي چې شي کمیږي، د شي د کمیدو هیڅ امکان نشته. د خیره سره مطمئنه اوسې
څومره هیوادونو تاسو سرجمنی کړي، خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې. په خو خوانی حکومت کې چې مشر محمد اشرف غنی کوله، لمنځنۍ آسیا نه ډیر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي، اوړه، غنم، د غراز له پاکستان او نور هیوادونو نه هم. هغه ځمنی پر ځای د هغو هیوادونو او دغه بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټول بندرونو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته، او دغه ټول د ګفتره دغه پر ځای پاتې دي ډیر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړي چې دغه فورن هم مازمو د ډیر غټ شرکت سره چې موږ د تجارت ماین ته تجارتي دي هغه سر مخبرې کوله هغه په ازبکستان کې وو چې دغه ټول شان چې دغه ټول د عبل پلا هم ډیر هم کړی دی او په دې شرکت یا کمپنی وو په نو ان شاء الله کوشش په دې کې دي چې نور هم ایستا چې مواد په بازار کې ډیر سي او د خلکو ارتیا هم پرسي او په مناسب قیمت او خلکو ته ورکول سي زموږ سره کله ماليزیا څخه زموږ غوړي راځي کله روسیې څخه غوړي راځي په هیڅ دښتر کې یو خوش خبري دا چې پرون تقریبا یو ورځ مورز زموږ د ټوکی و چې شوه چې دغه په روسیې ته تلل لږ مشکل په کوم راته کې درلودي د دې فاتفه چې په اړه موږ د وزیر تجارت سره ارتباط ونیوي خلاص دي کې دا مشکل حل سو او هغه ټوکی هم په سره د روسیې پر لوري حرکت وکړي او باندې راځي ان شاء الله.
bale او لګ دغه د بازار د کنټرول پاړه ک وضاحت ورکړي تاسو ویل چې کمیټه جوړه شوی ده تاسو حتمان د طالبانو لخوا د ټاکل شوی وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلارې رامنځته کیږي ځکه یو شمېر دکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کوي له موقع نه په استفاده دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بای خرڅوي
مش تاسو بهتر معلومه ده ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو در مابند کمیټه راپورته ویده او غټ سوداګر هم پنځه دشمن دي چې ولي یو مال تقریبا په 15 کیلومتري ساحه کې یا په 3 کیلومتري په 3 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 3200 غانی نه کې او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نه د دې باندې شته ترګند کړ او ان شاء الله دې په خپل به د دې کمیټه سرپرستی په خپل غټ تجارانو کې او کچې رزمرګرار وطن وطن زولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یاني ردی په خدمت کې دي و دې ته په هغه نه په کول کې لکه عمده پروش چې خپتي دي به شي خپل فصل کې اطمینان ولري
او دا سیان دښنی هم دي چې دغه د پاکستان لخوا په تور خام کې د وارداتو پروسه وایي ټکنې د
موږ غواړو چې تلیر وساتو موږ باندې درکار وکړي نو که چېرې تلیر وساتو وسی بیا موږ د هغه کمبود سره یا د موټرانو د ریډو سره مشکل سره یو شی چې حالت کمبود دی حالت د دې خاطر خبرې موږ یو سکینر ولرو که چېرې موږ سکینر ولرو د دې خاطر چې تاسو کانټ نه رانچې دي او یا زموږ د صادرات دي نو ان شاء الله دا مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي
بله او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي او تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده د دغه طالبانو له مشرانو سره هم کتلې دي دا چې په دوه ونیو کې درې ونیو کې یا یو میاشتې پورې په بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي ممکن د ډالرو بیا راکمه نشي اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې
زه تاسو یو خبر کوم دا وړي د افغانستان کې دا وړي هم په افغانستان کې نه کړل کیږي کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارالای موږ برخست وي او د خلکو ته کوم پاره کې مته کړ وړي د خارج څخه راځي د انډونیزیا او د ماليزیا څخه راځي جناب لوجین سم تر وړي د بیا سره ځل تخپل نرخ لري کرایا لري او دا په ډالر رانیول کیږي په افغانۍ مشته نه راکې دا په ډالر رانیول کیږي کچېری د عزت ز په دې باندې سل پیسه ده ان شاء الله د خیر سره په ډیره پیسه دي سره زما مطمئن یم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي دغه هم او نرخونه به ان شاء الله وسره سمېږي د خیر سره تاسو به شي مطمئنه اوسئ ان شاء الله
بله او څه کول په کار دی افغانانو ته سوداګرو ته چې دغه ډالر او قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ با ثبات وساتي بانکونه باید خلاصي کاروبارونه پیل سي اوس خامنیت تقریبا خده
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخ ویل چې واقعت هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپورت شروع کړي چې زموږ هغه خوراکي توکي او غوته باید ترانسپورت شي ترانسپورت باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسې د خلکو چې بانک باید وګوري د خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیول وي انویسنه او ټول شنه اسناد سره موجوده او غوته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو څو کور سره مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولار دي هغه باید جر مملکت راوارد شي دا یو ډیره مهمه موضوع بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني ثبات کې باید ډیر باید ډالر ته توجه وکړي د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي کثیر موږ دا سی یو حالت ولرو چې پنه خدای ورخه د 1000 ډالر باندې پیدا وکړي یا خارج ته څوک چې د دې څخه ټول وطنوالو ته مفایشت دي تجارت څخه مفایشت دي د دې څخه ډاډ وکړي په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخ پر ثبات دي د فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټ اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولای شي مرشد ازبکستان ته موږ یو کنټینر اړیکه او په دې ورته کې در دغه تو ورسو در زموږ هم سایه مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو ګور زموږ لپاره یو ډیر لیکه ده په خاص یو موټر دغه در سره راکېدی در کابل چې بر سره رسیدي زموږ نه خاص خپې پر لارې لسته پنځله ځای زموږ ته اخازي کېدل یا یو موټر ترانزیت چې مثلا د پاکستان ته ریدي در هرات به هم مشته مشکلات و ولې اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو چې موږ تخپل موږ باید تخپل افغان استعمال کو را کار ورته باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو چې د موږ او تاسو لپاره ملي هویت تخپل افغاني باید ثبات موږ باید تخپل وسط
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش په او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422 22 11 15 شمیره بیا وایم